بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 10مه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 3مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې ټیرورستانو ته د پناه د ورکولو په هکله د افغانستان طالبانو ته د پاکستان خبرداری نومیږي. ورپسې به د حضرت فاطمۃ الزهرا سلام الله علیه په هکله د منکبتونو پروګرام درته وړاندې شي. بیا د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په آخر کې به د سردار قاسم سلیمانی د شهادت په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ډګر جنرال قاسم سلیمانی له ټیروریزم سره د مبارزې نړیوال اتل دی. ایران په اټومي خبرو کې په منطقي دریځونو ټینګار وکړ، او د تهران پوهنتون د افغانستان زده کوونکي جونی منی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ډګر جنرال قاسم سلیمانی له ترهګرۍ سره د مبارزې نړیوال اتل دی. زمو خبریال راپور کړی، نن د سه شنبې ورځ د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 3مه او د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت له کلیزې او د مقاومت له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3مه نیټه په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په رسمي بلنه بغداد ته ورغلی و، د بغداد هوایي ډګر د باندې د امریکا د ترهګرو او تیرېګرو پوځیانو په هوایي برید کې د عراق د ولسی بسیج واک حشد الشبی له نائب رئیس ابو مهدی المهندس او اتو نورو ملګرو سره یوځای شهید کړی شو. شهید قاسم سلیمانی سید شهدا مقاومت له خپل برکت څخه د ډګ ژوند په اوږدو کې د اسلام د لښکر د قومندان په توګه ملیتونو ته لا پام کولو پرته د مظلومو ملتونو د ملاتړ په لاره کې د قرآن کریم او د اسلام د لوړتیا کوشش وکړ. دغه لوړ مقام شهید ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان په توګه په عراق او سوریه کې د داعش وهابي سهونیستي تکفیري ترهګرۍ ډلې ته په ماتې ورکولو کې مهم رول درلود، او کلونه کلونه په دغو دوو هیوادونو کې د ولسی بسیج ځواکونو په منظمولو سره د دغو هیوادونو خلکو ته رامخت او امنیت ډلې کړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د سردار قاسم سلیمانی له شهادت وروسته په یو پیغام کې وفرمیل، د دنیا له اشرار او شیطانانو سره د مبارزې په میدانونو کې کلونه کلونه مخلصانه او زړور هڅې او د خدای په لار کې لکالونو کلونو ارزو ورسته بلاخره ګران قاسم سلیمانی دغه لوړ مقام ته ورسید او د هغه پاک وینه د بشر د ترټولو ظالمو کسانو په لاس په ځمکه توی شو. هغه حضرت په دې خبر سره چې شهید قاسم سلیمانی د مقاومت نړیواله څیره ده او د مقاومت ټولو مینوال د هغه د وژل انتقام اخیستل غواړي وویل، ټول دوستان او ټول دښمنان باید پوه شي چې د مقاومت د جهاد لاره به په دوه چنده انګیزې سره دوام ولري او پرېکنده بریالیتوب دغه مبارکې لارې د مجاهدانو په تمه دی. د قاسم سلیمانی د مکتب پیروی په مدیریتي منطق عمل دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کلیباپویل د شاهي ډګر جنرال قاسم سلیمانی د مکتب پیروی د هغه د پردی او د ټولنی ژوند په اصولو او په مدیریتي منطق باندې د عمل په معنا ده. هغه د قاسم سلیمانی د شهادت د کالیزې په منزل سره وویل، د پاتې شوي کارونو د ترسره کولو لپاره د حاج قاسم مخکې کېدل او د خلکو د مشکلاتو د حل کولو لپاره له شک او درېدا پرته حرکت او د دښمنانو د دسیسو شنډول د هغه تر ټولې مهمې ځانګړنې وې. ایران په اټومي خبرو کې په منطقي دریځونو ټینګار وکړ. د ایران لوړ رتبه مرکشي علي باکری کنی ویل، د ایران اسلامي جمهوریت د بایکاټونو د ختمېدا په خبرو کې په خپلو منطقي دریځونو ټینګار لري. هغه د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمولو د خبرتارو د اخري حالت په باره کې له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې ویل، خبرې تر یو بهیر دی او دغه بهیر همغراز دوام لري او خبرې له منځه نه دي تللي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کني بیا ډګی نکړه د خبرتارو دوامدارتوب ساتل شوی او مسایل په جدي ډول د تعقیبولو په حال کې دي. د طالبانو په رسمیت د پیژندلو بهیر پیل شوی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو بهیر پیل شوی. هغه د هندوستان له هندو ورځپاڼې سره په مراکې کې وویل، د طالبانو د حکومت د استازي په کوشش سره د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو بهیر د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې کې د ماسکو د غونډې په شمول په سیمه ییزو غونډو کې پیل شوی. زمیر کابلوف د طالبانو حکومت یو کارنده حکومت وباله او وی ویل، دغه حکومت له ویرې اچونې سره په مبارزې کې جدي دی. د تهران په هنتون د افغانستان خزینه محصلین منی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د تهران په هنتون د افغانستان له زده کړې څخه د پاتې شویو جنو د منلو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د تهران په هنتون مشر سید محمد مقیمی له تیرې وکال راسې د افغانستان د محصلینو لپاره د دغه په هنتون د اقداماتو په بیانولو کې د تهران په هنتون د افغانستان د محصلینو د غونډېدا په مراسمو کې وویل، د افغانستان په پوهنتونو کې د جنو په زده کړې بندیز کې د طالبانو د حکومت وروستۍ فیصلې ته په پام سره تېره اونۍ د تهران پوهنتون رئیس پلاوی تصویب کړم چې د افغانستان د خزینه محصلینو لپاره چې حاضر ده د تهران د پوهنتون محصلین دي یا په راتلونکي کې په دغه پوهنتون کې منل کېږي ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي. د تهران پوهنتون مشر مقیمی د افغانستان محصلینو ته په وینا کې ویل، اسلام د ښځې او د سړي د تعلیم او تعلم ته ځانګړی ارزښت ورکوي. په دې سربېره د علم زده کولو که هغه علم په حق لا چې د اسلامي تمدن د جوړولو په لور هدایت شي هیڅ حد نشته. هغه زیاته کړه، هغه څه چې په افغانستان کې د شرعي مسایلو د نارې اعتعالو په علت د خزینه محصلینو په زده کړې باندې د بندیز په نوم سره رامنځته شوي دي، علمانه تحقیق تر سره کولو له انتقاد څخه ډکو خبرتارو ته ضرورت لري. د افغانستان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد حکومتي او خصوصي پوهنتونونو ته حکم ورکړی چې د خزینه محصلینو زده کړې دي وځنډوي. د قاسم سلیمانی مبارزې د ایش ډلې د شتون مخه ونیوله. د افغانستان کارپو محمد علمدار وویل، کاچیرې د شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی مبارزې او مجاهدتونه نه وای نو افغانستان به د داعش تر سلطې لاندې ورتله. هغه په کابل کې زمون له خبریال سره په مرکه کې د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د کارنامې په باره کې وویل، د سیمې او د اسلامي هیوادونو لپاره د ډګر جنرال قاسم سلیمانی خدمات ارزښتناک او بېساري وو. د افغانستان دغه کارپو محمد علمدار زیاته کړه، د اسلام دغه ستر قومندان قاسم سلیمانی له داعش ډلګې سره چې د امریکا تور پوځ وو مبارزه وکړه او په استقامت سره بریالی شوی. داعش ډله له سوریه او عراق څخه وشړي او د دغو دوو هیوادونو خلک عادي ژوند پیل کړي. اسلامی ایران د افغانستان هرات ولایت ته مرستې واستولې. صدای افغان خبری آژانس راپور کړی د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت نورې خوراکي مرستې وویشل شوې. په هرات ولایت کې د ایران د کنسلګرۍ مرستیال نوید مقدم پرون په دغه ولایت کې د مجبورو کسانو ترمنځ د ایران د اسلامي جمهوریت د خوراکي مرستو د 600 کڅوړو د ویشلو په مراسمو کې ویل د افغانستان د خلکو لپاره به د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو بهیر دوام ولري. ایران ته له افغانستانه راګرځول شوي بې کیفیته ډیزل له عراق څخه ټرانزیټ شوي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په دې باب د افغانستان له ځینو سرچینو له خوا په خبره شوي خبرونو پسې چې افغانستان ته وارد شوي ټیټ کیفیت وړونکي ډیزل ټینکرونه بیرته ایران ته ستنه کړی شوي دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشری د ځانګړي نمایندګۍ دفتر په یوه خبر کې ویلي دي دغه بار ټینکرونه له عراق څخه وارد شوي چې د ایران له لارې افغانستان ته ټرانزیټ شوي وو. په غزنی کې د موټرو د تیلو د کیفیت او کمښت د څېړنې چارې پیل شوې دي. نور حال په راپور کې واورئ.
نن په غزنی ولایت کې د سیمیزې ادارې د چارواکو له لوري د موټرو د تیلو د کیفیت او کمښت د څېړنې چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والي ویان حافظ عمر وایي چې د غزنی میشتو د شکایتونو څخه وروسته د ولایت مقام یو کمیټه وټاکله ترڅو په دې ولایت کې د تیلو د پلورنځایونو څخه لیدنه وکړي او د تیلو د کیفیت او کمیت څېړنه هم ترسره کړي.
د غزنی ولایت د ښاریانو او د درنو ولسونو د شکایاتو په اساس باندې چې ولایت مقام ته د دوی کوم شکایت را رسیدلی ولو د هغه په اساس باندې ولایت مقام یو مشترکه کمیټه جوړه کړه چې هغه کې ولایت مقام، خاروالی، نفت و ګاز او قومندانۍ شامل دي. نو دی په غزنی ولایت کې د مرکز په شمول له ټولو ولسوالیو څخه له ټولو پمپونو څخه لیدنه کوي او د تیلو د کیفیت او کمیت لیدنه کوي، د هغه بررسي کوي. نو وروسته د دې بررسي کې په کوم پمپ کې کومه تخطي ولا ان شاء الله دغه په مقابل کې به ولایت مقام جدي اقدام کوي ترڅو د غزنی ولایت خاریانو او د درنو ولسونو چې هغه کوم غوښتنه ولا نو دغه په اساس باندې به ان شاء الله وغو ته رسیدګي وسي او جدي اقدامات به ترسره شي.
د دې ترڅنګ موټر چلوونکي بیا وایي چې تیل په مختلفو قیمتونو پلورل کیږي او وایي چې خراب تیل د موټر ماشین ته تاوان رسوي او تیل هم ډیر مصرفوي.
تیل ګران دي په دوه یا دي مخته ارزانه ولو تیل خراب هم دي، څوره کم سره ګډوي، موټر خرابوي، موټر ته تاوان رسوي. وختنه مداد چې تیل خ تیل لا تراکی او ارزانه راکی.
بلخوا د تیلو پلورونکي وایي چې خو خراب تیل هم شته، د هو تیلو بیه لوړه ده، هر څوک یې نه اخلي.
په تیلو کې ډیر فرق ده، کیفیت درې څلور رقمه ده، هر څوک خپله ګټه پسې ګرځي. اصلي تیل خو نو ښه شی وي، هغه په یو ساعت کې یو کوارټر هم نشي وهلی.
باید ویل شي چې په تازګۍ سره له روسیې نه افغانستان ته د تیلو د واردولو خبرونه هم اورېدل کیږي چې د افغان چارواکو له خوا څخه د روسیې هیواد دې پرېکړې ته هرکلی وویلی شو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
او رسته خبر دا چې د عراق د نجبه غورځنګویل د امریکا له تیریګرو پوځیانو د مقامه د شهیدانو د وینې غچ باید واخیستل شي. له لویدیځ آسیا د امریکا ټول پوځیان باید وویستل شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو زدمن اوریدونکو اوس به یو خبری راپور درته وړاندې کوو چې ترهګرو ته د پناه د ورکولو په هکله طالبانو ته تا د پاکستان خبرداری نومیږي. د امنیتي مسایلو په باره کې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په دوام سره اسلام آباد دغه ډلې ته خبرداری ورکړ چې هیڅ هیواد اجازه نه لري د ترهګرو پناه ځای واوسي. په تیرو ورځو او اونیو په تیره بیا کابل کې د پاکستان په سفارت باندې له ترهګرۍ حملې وروسته د افغانستان طالبانو ته تا د پاکستان پرله پسې خبرداری په ځلونو تکرار شوي دي. د پاکستان د سرحدي سیمو له اوسیدونکو سرحدساتونکو سره د افغانستان د طالبانو د ځواکونو ترمنځ سرحدي جګړې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي د زیاتېدا یو بل عامل اعلان شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت د شورا د غړیو په توګه د پاکستان د سیاسي د امنیتي او د پوځي مشرانو خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی دی چې د افغانستان د طالبانو چارواکو هم متقابلا خپل ختیځ ګاونډي پاکستان ته د ترهګرو ډلو د پناه په مرکزونو باندې د حملو په پلمه د افغانستان په خاوره کې د هر ډول یو اړخیز اقدام یا عملیاتو په هکله خبرداری ورکړی. د پاکستان د ملي امنیت د شورا غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان له ترهګرې ډلې سره د افغانستان د طالبانو د حکومت د ملګرتیا ادعا کوي او دغه راز ادعا کوي چې د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان غړي ته پناه ورکوي یا د هغوی ملاتړ کوي، داسې دا چې د افغانستان طالبان هغه بې اساسه ګڼي. د ترهګرۍ له عواملو د پاکستان ضد عناصرو سره د مقابلې لپاره له ټولو لارو چارو د استفادې د امکان او په تیره بیا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو په مرکزونو باندې د حملو په هکله د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثنا الله وروستۍ څرګندونو په کابل کې د طالبانو د مشرانو غوسه راپارولې ده. د قطر په دوحې کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ډیرا د طالبان یو چارواکي احمد یاسر په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثنا الله وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ولیکل، پاکستان باید پوه شي چې افغانستان سوریه نه ده او پاکستان هم ترکیه هم نه ده چې د سوریې په کردانو د سوریې په خاوره کې حملې وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم تیره شپه په یوې مرکې کې دا وکړه له هغو موافقو سره سره چې پاکستان د افغانستان له طالبانو سره کړي دي، د افغانستان خاوره اوس هم د پاکستان پر ضد ترهګرو اقداماتو د حملو لپاره استعمالیږي. د پاکستان د رسمي سرچینو د راپور پر اساس د ملي امنیت د شورا ځنګړې غونډه په تیرو څلورو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په اسلام آباد کې ترسره شوه او د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د هغې غړیو ټینګار وکړ چې له ترهګرو سره هیڅ نرمښت نه کیږي او د پاکستان د خلکو له دښمنانو او د ناامنۍ له عواملو سره به سخت چلند وشي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو افغانستان ته له اشارې پرته په یوه تلویحي خبرداری کې ویل هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړی شي چې ترهګرو ته پناه ځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي او پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په دې زمینه کې خپل ټول حقونه خوندي ساتي. د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد حکومت ترمنځ د اوربند له موافقې ختمېدا وروسته دغه ډلې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې خپلې حملې له سره پیل کړې دي. په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د حملو زیاتېدا چې د اسلام آباد د ادعا پر اساس تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي او په کابل کې د پاکستان په شارزاپیر باندې له وروستۍ ناوړه حملې وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک تعاملات تر ټولو ټیټې ساوې ته رسیدلي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د مناقب په اړه یو بل مطلب ته مو پام را ګرځو. د حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم لور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بشمیر استایون کی لري او د هغه د فضایل مناقب او لوړو مقامونو په اړه ډیر استاینی شوی دی. دوست او دښمن د هغه په کمال او عظمت اعتراف کړي او د هغه د ستر مقام او منزلت ستاینه کړي ده. ل شک پرته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ګران لور او د نړۍ د میرمنو سرلارې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د اسلام له بیساري شخصیتونو څخه ده چې اهل تشیع او اهل سنت په ګډه د هغې مقام، منزلات او مناقب نقل کړي. یو تر ټولو هغه ستر فضیلت چې دواړه فرقې د هغې میرمنې په اړه نقلوي، د اسلام د ستر پیغمبر د فداها ابوها یا فدا کې ابو کې پلار دی تر تا قربان تر عنوان لاندې خبره ده، چې د دې سترې میرمنې د ستر مقام په اړه د آن حضرت د پیژنګلوۍ، درناوي او د مینې ښکارندویي کوي. ستر محدث شافعي فقیه حاکم نشابوري، چې په نشابور کې څلورو مذهبونو ته د منلو وړ شخص دی، د هارون الرشید په شرح حال کې لیکلی دی: د هارون ترڅنګ د ابو طالب علیه السلام د کورنۍ په اړه خبرې وشوې. وویل: خلک داسې فکر کوي چې زه د علی علیه السلام او د هغه د اولادونو دښمن یم. په خدای قسم داسې نه دی چې دوی فکر کوي، او خدای جل جلاله علی، حسن او حسین ته زما د لیوالتیا د کچې او د دوی له مقامه زما له پوهاوي څخه خبر دی. خو موږ د دوی په ملاتړ ولاړ یو تر څو چې خدای تعالی د حکومت موږ ته راوسپاره او غوښتونکي مو ځان ته نږدې هستوګن کړ. په رښتیا چې زما پلار له خپل پلار او له خپل نیکه عبدالله بن عباس څخه ماته روایت کړی چې وی فرمایل: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر څنګ چې ناڅاپه فاطمه علیها السلام د ژړا په حالت کې راغله، ان حضرت هغې ته وفرمایل: څه شي تاسو یې په ژړا کړی یاستئ؟ ځواب یې ورکړ: حسن او حسین علیه السلام له کوره وتلی دي او نه پوهیږم چیرته دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: مه ژاړه، پلار دې تر تا قربان. یقینا چې خدای تعالی هغه دواړه پیدا کړل، او هغه د دوی په اړه له ما او تاسو ډیر مهربانه دی. بیا یې خپل سر او لاسونه اسمان ته پورته کړل او وویل: ای خدایا، په وچه یا په سندونو، یعنی په هر ځای کې چې دی، نو دوی دواړه وساته. نو جبرائیل علیه السلام نازل شو او ویل: ای محمده، په غمجن کیږم او تشویش مکوه، چې دوی دواړه په دنیا و آخرت کې ښاغلي دي، او پلار یې تر دوی دواړو غوره دی. حسن او حسین په دنیا و آخرت کې روغ او ښاغلي دي، او خدای تعالی یوې ملایکې ته امر کړی چې د دوی ساتنه وکړي. اوس مهال په بنی نجار کلا کې روغ او رمټ دي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د دې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا مو الله مل خو وخت.
روتسپانو ته کتنه.
گران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز امان الله زمانی د خپل ګران همکاري
فاطمه سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو ترڅو د ایران، افغانستان او د زینو بهرنیو رسپانو مطالب او سرټکي ستاسو سره شریک کړو.
دوستانو اول رازو د تهران چاپ ورځپانو ته لومړی د تهران چاپ ورځپانو په سر کې د کیهان ورځپانه راخلو چې په اروپا کې د 2022 میلادي کال په ختمېدو او د نوي کال پر رسیدو سره په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پراخو مظاهرو په اکله لیکنې کړې دي. ورځپانه لیکي د نوي کال په شپه کې له فرانسې نیولې بیا تر بلجیم او جرمني پورې په اکثرو هیوادونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرو ته راوتلې وې. ورځپانې له راپور رسم په دغه مظاهرو کې د مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ اخورډب شوي او یوازې په فرانسې کې له 200 زیاتې ګاډۍ سوځول شوي او په بلجیم کې بیا په لسګونه تنه مظاهره کوونکي د پولیسو له لورې نیول شوي او زندانیان شوي دي. کیهان ورځپانه لیکي چې په اروپایي هیوادونو کې د بېسارې ګرانۍ او اقتصادي بحران او د انرژي او د کمښت له امله ولسونه د خپلو حکومتونو پر خلاف راپاڅېدلي او ستربلې د نارضایتي او ناراضي خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې دغه مخالفتونه د تاوتریخوالو په لور روان دي. په جرمني کې هم د نوي کال د مراسمو پر مهال یو شمیر مظاهره کوونکو د اور وژنې په مراکزو برید کړي چې له امله یې کابو درو دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ورځپانې همدارنګه د سی این این خبري چینل د راپور په حوالې سره لیکي چې په بریتانیا کې د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، په داسې ډول چې ځینې خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخ شوي او د ګازو یعنی د ګرمایښت او ډوډۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي، ځکه چې سوانګې توکي ګرانې شوي او عام خلکو د دې توان نه لري چې هم خواړه ځان ته برابره کړي او هم سوانګې توکي راونیسي.
قدرمون اوریدونکو اوس هم اطلاعات ورځپانه د تهران چاپ دغه ورځپانې بیا لیکلي چې په عراق کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د قدس د ځواکونو د قمندان سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې له رسېدو سره سم خلکو د بغداد هوایي میدان ته څیرمه د امریکایي په ضد د شعارونو په ورکولو سره د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدي المهندس د شهادت په ځای کې شمونه بل کړي دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم د سردار قاسم سلیمانی د شهادت له کلیزې سره سم په عراق او ټولې سیمه کې د امریکا د فوزي اډو امنیتي تابعیاوي زیاتې شوي دي او په ځانګړې توګه په عین الاسد فوزي اډې باندې د پی پی لوټ الوتکو او توغندیو بریدونو په هکله خبرداری ورکړل شوی دی. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د سید حسن نصرالله د سلامتیا په هکله ګنګوسي دروغ بللې دي. یو شمیر عربي او اسرایلي رسنیو د حزب الله د سرمنشي سید حسن نصرالله د سلامتیا په هکله ګنګوسي خبرې کړې چې د حزب الله له لوري تکذیب شوې دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله زوی جواد نصرالله ویلي چې پلار یې په انفلونزا مبتلا شوی و خو سروغ رمټ دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم ټاکل شوی و چې د حزب الله سرمنشي د جمعې په ماښام د رسنیو سره خبرې وکړې خو یاده غونډه وځنډېده او اسرایلي او عربي رسنیو له دغه فرصت څخه په استفادې سره ادعا کړې چې د سید حسن نصرالله روغتیایي حالت خراب شوی او دوه ځلې سکته کړې او په آی سی یو کې بستر شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حزب الله د مشر سید حسن نصرالله روغتیایي حالت برابر دی. اطلاعات ورځپاڼه په یو بل خبر کې په یمن باندې د سعودي د تیریګر ائتلاف پر لپسې بریدونو او له اوربند څخه خلاف ورزۍ ته په اشارې سره لیکلي چې د یمن انصار الله غورزنګ سعودي سره د جنگړې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د یمن د سیاسي شورا مشر مهدي المشاط ویلي چې عربستان سره اوربند ماتونکي حالاتو کې دي او ممکنه ده چې هر لحظه اوربند ختم شي او یمنی ځواکونو د عربستان د یرغلو په ځواب کې زپونکي بریدونه تر سره کړي.
عزیزانو اوسم که ستاسو خوښوي کابل خواته زو او د کابل ورسپانو څخه د مسیر انټرنیټي سایت یو کتن کو. مسیر لیکي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د نجونو د تعلیم او د نورو محدودیتونو د وضع کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر بیا ویلي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره پر معقولې او دایمي حل لار کار روان دی. د کورنۍ او چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک سپوت زل د یونما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت او مل پلاوی سره وکتل. سرچینه وایي چې پوتزل د کورنۍ او چارو وزارت له مشرتابه څخه د دوی د همکارۍ او د امنیتي وضعیت د شوالي له امله مننه وکړه او د نجونو د تعلیم او د نورو محدودیتونو د وضع کېدو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي. د سرچینې په حواله د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر وویل د طالبانو رهبری د ولس د رفاه او خیر لپاره فکر کوي او ورته ژمن دی. د ویل د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي، یوې معقولې او دایمي حل لارې را باندې کار را روان دی، داسې چې شرعي احکامو او د خلکو کلتور سره مطابقت ولري.
قدرمن اوریدونکو، هشت صبر از پانی بیا په پنشیر کې د دوست زکونکو د مرګ ژوبلې په حق لا یو راپور خبر کړی دی. راپور کې راغلی ډیر کم داسې پیخیږي چې یو ماشوم د کلنۍ ازموینې د پایلو د ترلاسه کولو لپاره ښوونځي ته ولاړ شي خو په وینو ککړ روغتون ته ولېږدول شي. دا پیښه په دې وروستیو کې په پنشیر ولایت کې شوې ده. د دغو دو ماشومانو د خپلوانو د څرګندونو له مخې یوې محمد وسیم او بل یې نور حبیب نومېده. د دغو دو ماشومانو عمرونه د اتو او لسو کلونو تر منځ وو او د پنشیر د بازارک د ولی محمد شهید په لیسه کې زده کړې کولې. عین شاهدان تاییدوي چې دغو ماشومانو د طالبانو د روان رنجر له شانه ځانونه غورځولي او بېهوشه سوي دي. په پنشیر ولایت کې یوې سرچینې هشت صبرسپانې ته ویلي چې له دغو ماشومانو چې د طالبانو له لنجره یې ځانونه غورځولي مړه شوی او بل یې ټپي دی. دغه زده کوونکي د یکشنبې په ورځ د مرغومې په یولسمه د خپلو کلنیو ازموینو د پایلو د ترلاسه کولو لپاره ښوونځي ته تللي وو او کور ته د راستنېدو پر مهال د طالبانو په رنجر کې سپاره شول.
عزیزانو، د هم د بهرنیو ورځپاڼو څخه پی بی ایس خبرونه دی چې دا سلیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي او د طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام. په دې مقاله کې راغلي چې د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د طالبانو د حکومت له مرستیال صدراعظم سره وکتل چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه خبرې وکړي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو مخه ونیسي د نړیوالو مرستندویو سازمانونو لوی ادارې د توه سوالې چې په هیواد کې خپل فعالیت و ځندوی. په مقاله کې بیا لیکل شوی چې د بندیز دا ویره رامنځته کړي چې خلک به له خوراکي توکو زده کړو روغتیایي او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې شي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بیړني او بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارک سپورتسل په پلازمینه کابل کې هم له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنې کې د دغه بندیز او پوانتون نوته د شزو د تک د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په هاړه هم خبري اترې کړې دي.
قدرمن اوریدونکو رسپانو ته د کتنې وخت په همدې ځای کې پات رسیدي تر بل خبرونه
ستاسو له حضور اجازه خواړم خدای پامن.
د زړونو سردار ګلون اوریدونکو زموږ نیکی پیرزوینې و منای د مرغومی دیار لسمه نیټه د شهید سلیمانی د شهادت له دریم تلین سره سمون خوري. په دې مناسبت یوه وینا درته وړاندې کیږي چې د شهید سلیمانی د شخصیتي ځانګړنو او د هغوی په حقله د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنه‌ای د لیدو توګو په اړه په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولري.
شهادت د خدایي کسانو هنر دی او د انسان ژوند ته لوړ معنا وربخشي. شهادت هغه خوټېدونکی چینه ده چې د حضرت امام حسین علیه السلام عاشقان او د هغه حضرت د لارې پیروان خپل ځان ته رابولي. حسینی مجاهدان لخپل امام په پیروی سره په دغه نورانی لاره کې د عباس ابن علی علیه السلام په شان خپل هر چیز قربانوي ترڅو د اسلام د اقتدار او عزت بیرغ هیڅ کله پم ځکه ونه غورځي او د نړۍ له مظلومانو د دفاع لوړ هدف جاویدانه شي. شهید ډګر جنرال سرلوړی سردار قاسم سلیمانی هم په موجوده وخت کې د امام حسین علیه السلام له رښتینیو یارانو و. هغه د عباس ابن علی علیه السلام په شان چې د امام حسین علیه السلام د اهل ارم د زړه قدرت و او ټولو د عباس علیه السلام په وجود سره د امنیت احساس کاوه، په سختو ورځو په تیره بیا د داعشي وحشت په پړاو کې د سیمې د درستو خلکو د زړه قوت و. حاج قاسم هغه پیاوړی لاس او مټ و چې خالصانه ځان د رهبر او اسلام د مکتب عسکر بالا او د غلاره کې خپل څلوېښت کاله مجاهدت او پاک بازی وړاندې کړه. د رهبری سر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په هغه پیغام کې چې د دغستر اتل د شهادت په مناسبت خپور کړ فرمایي، د نړۍ له شرغواړو او شیطانانو سره د مبارزې په میدانونو کې له کلونو کلونو مخلصانه او شجاعانه مجاهدت او د خدای په لاره کې د شهادت له کلونو کلونو ارزو وروسته بالاخره ګران سلیمانی د غلوړ ځای ته ورسید. حاج قاسم سلیمانی هغه پیاوړی کس و چې په ټول وجود سره یې په متعال خدای تکیه درلوده. د هغه د تکیه ځای خدای وو. په همدې دلیل ویره به د هغه په مخ کې ویلې کېده او ډار به خپله معنا له لاسه ورکوله. په اته کلن تپلی جنګ کې د هغه همسنګره خلک په یاد لري چې هغه لام هغه وخته په خدای زړه محکم وو او په سختو شرایطو او خطرناکو شیبو کې به یې ویل، اندېښمن کېږئ مه، خدای لمر سره دی.
حاج قاسم سلیمانی په سختو جنگونو کې د حسین علیه السلام له مکتبه په پیروی سره د خپل رهبر حکم ته لبیک وایه. هغه کلونه کلونه د ایران او منځنی ختیځ د امنیت لپاره هڅه او مجاهدت وکړ، او په خپل خاص درایت او زیرتیا سره یې په سیمه کې د جنایتکارۍ، امریکا او اسرائیلو له خباست ډکې دسیسې او اقدامات ګډوډول، او د هغو له سترګو یې خوب یوړ. د داسې ستر او اغیزمن شخصیت ترور کلونه کلونه د پستو دښمنانو ارزو وه. په سیمه کې د داعش په له منځه وړلو سره چې د امریکا زیږنده وه، د منځني ختیځ د ویشلو لپاره د دښمنانو درست نقشې او د هغه په خاورې او تیلو سلطه ګډوډه شوه، او امریکایان د هغه جنرال د وینې زیات تږی شول چې د هغو مستکبرانه خوبونه یې په نه ترلاسه کیدونکې ارزو بدل کړي وو. د جهاد د میدان نه ستړی کیدونکې کس حاج قاسم سلیمانی په وروستیو کلونو کې له داعشي تور زړیو او منحرفه وینه بهیونکو سره چې د حسین علیه السلام د مکتب له منځه وړلو نیت یې درلود، او په عراق او سوریه کې په بدترینه جنایتونه وکړل، مقابلې ته راپاڅېده. دغه پاک او له ځانه تیر انسان له خونخوارو داعشیانو سره مخامخ شو چې د بېګناه انسانانو ژوند یې په بدترین شکل اخیسته. ماشومان یې د مور او پلار په مخ کې وژل، له سړیو یې د خپلو کورنیو په مخ کې سرونه غوڅول، او په بېګناه میرمنو او انجلیو تیری کاوه. داعش یوه ترهګره ډله او د امریکا په وسیله منظم شوې وه چې د القاعدې د شاته پاتې والي د جبران لپاره جوړه شوې وه، ځکه چې امریکایانو تل غوښتل چې په سیمه کې د بلواو په رامنځته کولو سره زیات قدرت ترلاسه کړي، او په خپل ګمان چې د ډیموکراسۍ مدیان دي. خو حتی په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ اصولو ته احترام نه کوي. هغو د خپل وخت یزیدیان وو، او حاج قاسم او یاران یې د امام حسین علیه السلام د وفادارو یارانو په شان وو چې په مقاومت او له ځانه تېرېدنې سره راپاڅېدل او هغوی یې تباه کړل.
عزتمن اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د داعش د خبیثه شجرې د سلطې د پای په اړه د ډګر جنرال سلیمانی لپاره ولیکل: په خپل ټول وجود سره د ستر خدای منندویم، ستاسو او په بیلابیلو سویو کې ستاسو د عظیمو ملګرو د سرشیندونکې مجاهدت ته برکت عطا کړ، او هغه خبیثه شجره چې د نړۍ د طاغوتیانو په لاس کرل شوې وه، ستاسو صالحو بندګانو په لاس په سوریه او عراق کې جړه وویستل شوه. دا یوازې په ظالمې داعش ډلې گزار نه و، بلکې د امریکا په اوسنی او مخکنی حکومتونو او په سیمه کې له هغې پورې تړلیو رژیمونو گزار و چې د غډلګۍ رامنځته کړې وه، او هر ډول مرسته یې ترې وکړه تر څو په منځني ختیځ کې خپله سپیره سلطه پوره پراخه کړي او په هغې غاصب صهیونیست رژیم مسلط کړي. تاسو د دغې خطرناکې او سرطانی دانې په دړې وړې کولو سره نه یوازې د سیمې له هیوادونو او اسلام، بلکې د درستو ملتونو او بشریت خدمت وکړ. د الهي نصرت او د ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما سمستاقو، چې د ستاسو او ستاسو د ملګرو د شپې ورځې مجاهدت په خاطر تاسو ته انعام درکړل شو. له انقلاب وروسته حاج قاسم سلیمانی هغه لومړنی قومندان و چې له آیت الله خامنه ای د ذوالفقار نشان ترلاسه کړ. د ذوالفقار نشان تر ټولو ستر پوځي مډال دی او د ټولو قواو د قومندانانو لخوا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په قومندانۍ کې بریالي توپ او رشادت درلودلې دي. د اسلام د غستر سردار مخکې هم د فتح درې مډالونه ترلاسه کړي وو. د رهبری ستر مقام د ذوالفقار نشان د ورکولو په وخت سردار سلیمانی او هلته موجود و نورو کسانو ته وفرمایل د خدای په لار کې مجاهدت لغو د غوڅیزونو سره د پرتلې او د جبران ور نه دی. خدای تعالی فرمایي په حقیقت کې خدای له مؤمنانو د هغو ځان او مال په دې بیه چې جنت د هغوی لپاره وي اخستلې دی. ام هغه کسان چې د خدای په لار کې جنگیږي او وژني او وژل کیږي، هغه څه چې زموږ په لاس کې دی، څه ژبني تشکر، څه عملي مننه، څه مډال، څه درجه چې ورکوو، دا هغه څیزونه دي چې د دنیا د مادي محاسباتو په اساس دی، خو د الهي او معنوي محاسباتو په اساس د ویلو وړ نه دی. دا خدای شکر دی چې تاسو ټول دا مجاهدت وکړ، هڅه مو وکړه. الحمدلله متعال خدای زموږ دغه ګران ورور ښاغلی سلیمانی ته هم توفیق ورکړی دی. دوی په زلونو زلونو خپل ځان د دښمن د تیری په خطر کې ورکړی دی. دا خدای په لاره کې د خدای لپاره او سوچه د خدای تعالی لپاره او مجاهدت یې کړی دی. انشاءالله تعالی چې خدای تعالی دوی ته اجر ورکړي او فضل وکړي، د هغو ژوند په نیکمرغي او عاقبت شهادت وګرځوي. البته نه اوس، تر اوسه اسلامي جمهوریت کلونه کلونه له دوی سره کار لري، خو بالاخره آخر انشاءالله چې شهادت وي. انشاءالله مبارک دي شه.
قدرمن اوریدونکو، د انقلاب مشر چې له شهید سلیمانی سره ډیره ژوره او عاطفي اړیکه درلوده، د هغو شهادت تاریخ بولی او د دښمنانو ته خبرداری ورکوي چې سخت غچ به ترې واخلي. آیت الله خامنه ای شهید سلیمانی د اسلام او امام خمینی رحمت الله علیه د مکتب د روزل شویو ستر بیلګه معرفي کوي چې خپل عمر د خدای په لار کې په جهاد کې تیر کړ. شهید سلیمانی هم ځان د ولایت عسکر او د رهبری بچی باله او له رهبری یک لک اطاعت او د زړه اراده درلود. د شهید سلیمانی او ملګری او هم سنگر ویلی دی د هغه اخلاص، تقوا او ولایت مداری مشهوره و. هغه د اسلام او اسلامی انقلاب له دښمنانو سره د مبارزه عاشق و او هیڅکله په مورچل کې ناست قومندان نه و، بلکې داسې زړور قومندان و چې په لومړۍ کرخه او له خپلو عسکرو به مخکې موجود و. حضرت آیت الله خامنه ای د شهید سلیمانی ایمان، اخلاص او شجاعت له نفس سره د جهاد ثمره او ګټه بولی. د رهبری ستر مقام د هغو په اړه فرمایي چې بهرنی جهاد په جهاد اکبر یعنی داخلي جهاد متکی دی. حضرت آیت الله خامنه ای په خپل پیغام کې ولیکل شهادت په دغو ټولو کلونو کې د سردار ډګر جنرال سلیمانی د بیزنده هلو زلو انعام و. هغه په دغه پیغام کې د سردار سلیمانی شهادت ستر شهادت وباله او د حاج قاسم وینه پاک وینه وبلله، چې د هغه پاک وینه تر ټولو ظالم او بیرحمه کسانو په لاس په ځمکه تویه شوه. په دغو ستایلو سره د حضرت امام حسین علیه السلام ویناوي زموږ لپاره ژوندي کیږي چې د کربلا په لور د حرکت په پیل کې وفرمایل هر څوک چې حاضر دی د خپل زړه وینه زموږ په لاره کې نثار او ایثار کړي زموږ سره ملګری شي. حاج قاسم هم د حسین علیه السلام دغه ندا ته لبیک ووایا او په دغه لاره کې یې څلوېښت کاله مجاهدت وکړ تر څو چې شهید شو. د شهید د وینې پاکوالی هم له همدې عمله دی، ځکه چې هغه له خدای سره معامله کوي او د هغه حق دی چې په ځمکه د وینې په لومړۍ څاڅکې سره بخل کیږي. هماغه ډول چې په حدیث قدسی کې راغلی دی، ته ویني هغه لمړنۍ قطره چې له شهید پر زمکه تویږي د هغه ټولې ګناهونه پاکیږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د شهید سلیمانی له کورنۍ سره په کتنه کې د حاج قاسم په اړه ټینګار وکړ. د هغه جهاد ستر جهاد و او خدای تعالی هم د هغه شهادت ستر شهادت وګرځاوه. د حاج قاسم دغه ستر نعمت چې شایسته و په زاره شه، هغه قاسم باید په همدغه ډول په شهادت رسیدلی وي. شهید حاج قاسم سلیمانی هم د امام حسین علیه السلام او د عباس ابن علی علیه السلام د مکتب شاگرد و او د هغه مکتب او لاره ده چې په زرګونو حاج قاسم روزی او د جهاد او مقاومت مکتب جاویدانه به او بریالی کوي.
زرمنو اوریدونکو، د سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو. او د دغه پروګرام په پای کې باید تاسو ته یادونه وکړو چې دغه پروګرام چې تاسو واوریدل، زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
زمانی
تاسو ته وړاندې کړل. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. په همدې هیلې سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او خیر چاره.